アワサテラジオ。
د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. په سر کې زما اجملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه وملی. سار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1349 هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې 13 نیټه ده. د 2015 میلادي کال د مې د میاشتې 8 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام 5.15 اورېدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډیدلې دي. افغان چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. بشپړ خبرونه واورئ. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډیدلې. په کابل کې د افق شرق پلوم هوایي شرکت یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته پروازونه یې ځنډولې. امید ساحي ویلي د دې شرکت پروازونه په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حال کې دي. افغان چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد چې د دې عملیاتو د لارښوونې لپاره بغلان ولایت ته تللی په سیمه کې ازادي رادیو خبریال ته وویل چې دا عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او په نتیجه کې امنیتي حالات عادي شوي دي. ښاغلي شیرزاد زیاته کړه چې روان عملیات به د بغلان په ټولو سیمو کې د وسلوالو تر بشپړې تصفیې پورې دوام وکړي. اخوا د خوست ولایت په ګوربز ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې دوه ملکي وګړي وژلې. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون ماسپخین مهال د ګوربز ولسوالۍ په بانکیدار سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سړک د غاړې ماین د ملکي وګړو پر سراچه موټر وچاودید. دوه کسان یې وژل او دوه نور یې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. تهران او د لویدیځ شپږو قدرتونو تیره میاشت موافقه وکړه چې له مخې د ایران اټومي وړتیا محدودیږي خو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. سعودي عربستان او د خلیج هیوادونه ویریږي چې تهران له دې موافقې سره سره ښایي اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. جان کیری چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته باید پاملرنه وشي. د وایم په ډاګه وایو چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته اندېښمن یو. دقیقا د همدې اندېښنو له کبله موږ په دې باور یو چې دا هم مهمه ده چې ایران ته باید اجازه ورنه کړل شي چې اټومي وسله ولري، او موږ به په سیمه کې له خپلو دوستانو او متحدانو سره په ګډه کار وکړو څو دا یقیني کړو چې د خلیج د همکارۍ له شورا سره د امریکا امنیتي همکاري به دوام کوي. سعودي عربستان هم په دې باور دی چې ایران په یمن کې حوثي اغیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا ټول تورونه رد کړي دي. یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې تیره میاشت په یمن کې د امریکا هوایی حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وشلی. سایټ انټلیجنس ګروپ وایي ناصر بن علي النسی چې په جنوبي چې په جنوري میاشت کې یې په فرانسه کې د شارلی ابدو مجلو پر دفتر د برید مسولیت په یو ویډیو کې منلی وو د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوی. سرچینه زیاتوي چې الانسی چې د القاعده شبکې په یو بل ویډیو کې د امریکا یرغمل لوک سومرز د نیولو او وژلو مسولیت منلی وو له خپل مشر زوی او څونور وسلوالو سره د یمن په بندري ښار موکالا کې وشل شوی دی. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنی د ماتې او یایم کلیزې په مناسبت پرون د ستالینګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوې سلی د ګلوګېډۍ کې خو د والټر شټاین مایر د روسیې په والګاګراد ښار کې د ستالینګراد اوسنی چې د ستالینګراد وسنۍ نوم دی، له خپل جرمن سیال سرګی لاوروف سره یو ځای د پوځیانو حاضرې ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو مشرانو د مې د نهمې نیټې د مراسمو لپاره چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازي جرمني د بریا کلیزه ده، د مسکو د پراخ پوځي پریډ تیاری د اوکراین د بحران له کبله غندلی دی. دوستانو، خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه له بشپړ تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د افغان حکومت اجرایی ریاست هیله څرګندوي پاکستاني چارواکي به په عملي بڼه د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون دغلته د پاکستان مخکینی ولسمشر آصف علي زرداري ورغلی و او له عبدالله عبدالله او نورو چارواکو سره یې خبرې کړې دي. په عین حال کې به له دې هم خبر شي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیا ویلي، هیواد په هر صورت د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې لړ کې به تر خپله وسه مرسته وکړي. دا روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډیدلې. په دې او په کندوز کې په وروستي امنیتي وضعیت هم ریپورت لرو. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سعودي عربستان او متحده ایالات وایي که حوثي وسله وال او د هغوی ملاتړې موافقه وکړي، نو په یمن کې به د بشري مرستو د رسولو په هدف ډېر زر 15 ورځنۍ اور بند ټینګ شي. دا ریپورټ د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې خپرېږي. له موږ سره اوسئ. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 او د اف ام په 0.15 په افغانستان کې اورېدلی شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست هیله څرګندوي چې پاکستانی چارواکي په عملي بڼه باید د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وکړي. اجرایی ریاست په داسې حال کې له پاکستانه د سولې په اړه د عملي همکاریو تمه ښیي چې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په کابل کې له عبدالله عبدالله سره په یو لړ مسایلو خبرې کړي. ښاغلی زرداري د افغان حکومت له اجرایی رئیس سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د په مشرۍ پیپلز پارټۍ ګوند به د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وکړي. صفي الله ستانکزی له کابل په دې اړه نور تفصیل لري.
کابل ته د پاکستان د مخکینی ولسمشر له سفر سره سم افغان حکومت هیله وښوده چې پاکستانی چارواکي د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د پاکستان مخکینی جمهور رئیس او د پیپلز پارټۍ ګوند یو مهم مشر آصف علي زرداري د افغان حکومت له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ویل چې ګوند یې د افغان سولې له بهیره ملاتړ کوي. د عبدالله عبدالله او ښاغلي زرداري ترمنځ دا لیدنه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وشوه. د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی رسنۍ ته وویل چې افغان حکومت د سولې لپاره ټول ګامونه اخیستي او اوس یې وخت دی چې پاکستانی لوری هم په دې برخه کې خپلې ژمنې سرته ورسوي.
حکومت وحدت ملی اقدامات را برای اعتماد
دی وی د ملي وحدت حکومت د اعتماد جوړونې او د دغه بهیر د پیل لپاره لازم ګامونه پورته کړي دي. پاکستانی لوری هم ځینې ژمنې کړي. اوس وخت موږ د پاکستان د عملي کارونو په تمه یو او هیله من یو چې دا عملي ګامونه نتیجه ورکړي. د سولې بهیر لنډمهاله نه دی او زغم پکار لري. تر اوسه پورې جدي کارونه نه دي شوي چې ودی کولای شي د افغان حکومت او افغانانو د قناعت وړ وګرځي. ښاغلی رحیمي وویل چې د آصف علي زرداري د اوسنیو څرګندونو له مخې دا څرګندېږي چې د پاکستان ګوندونه د افغان سولې له بهیره د ملاتړ لپاره یوه خوله دي. د پاکستان له مخکینی جمهور رئیس آصف علي زرداري سره د هغه د دورې صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني او ځینې نور مشران هم ملتیا کوي. د پاکستان د پخوانی حکومت دا لوړ رتبه مشران په داسې حال کې کابل ته سفر کې د سولې له بهیره خپل ملاتړ اعلانوي چې څو ورځې مخکې په قطر کې یو افغان پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. اخوا افغان سیاسي کارپوهان وایي د پاکستان د پخوانی حکومت مشران یوازې د خپل استخباراتي ادارې له دریځه ملاتړ کوي. د سولې په اړه دا څرګندونې اغېزمنې نشي تمامېدلی. سیاسي کارپوه محب الله شریف ازادي ته وویل چې پیپلز پارټۍ ګوند اوس په واک کې نه دی او دا له امکانه لري ده چې حاکم ګوند له افغانستان سره رښتینې همکاري ته وهڅوي.
پارټۍ حکومت آصف زرداري په مشرۍ باندې موږ په پاکستان کې ولې د ښاغلي کرزي د حکومت سره د هغې نه وروسته په دوره کې هېڅ داسې یو شی افغانستان سره ونه شول چې هغه افغانستان ته د سولې راوستلو یوه لویه عملي بېلګه وبلل شي. د پیپلز پارټۍ اوسنی سیاست زه فکر نه کوم د پاکستاني دریځ د ملاتړ نه پرته داسې یو عملي وزن ولري چې هغه په پاکستان کې پوځ یا اوسنی واک کې ګوند مسلم لیګ دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې په حقیقي ډول باندې د سولې ملاتړ وکړي.
ښاغلي شریف وویل پاکستانی سیاستوالو دا سرګندونی هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې د دغه هیواد چارواکي هغه څه چې وایي عمل پرې وکړي. سیډونکي وایي افغان حکومت باید تل له پاکستان سره په چلند کې احتیاط غوره کړي او د سولې په اړه رښتینې همکاري ترې وغواړي، ځکه چې دا هیواد په ټولو کارونو کې خپلې ګټې لټوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان قاضی خلیل الله وایي هیواد په هر صورت د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې لړ کې به تر خپله وسه مرسته وکړي، ځکه چې د ده په وینا په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی. نوموړي همداراز ویلي چې هیواد په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د نږدې کېدو هڅې کوي. په دې اړه به له پېښوره د ذبیح الله شفق رپورټ واورو.
پاکستان د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په افغانستان کې د ننه یاله دی هیواد ته بهر د هر ډول خبرو اترو هرکلی کوي او په دې لړ کې به تر خپل وسې پورې مرسته وکړي. د پاکستان حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د سولې پر پالیسۍ عمل کوي، ځکه چې په ګاونډیو هیوادونو کې سوله او ثبات د سیمې د سیاسي ټکو لپاره مهم دي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نوي ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی چې د پکواش په نامو یوې موسسې څو ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او افغان طالبانو ځینې استازي مخامخ کېنول او پر یو لړ موضوعاتو یې خبرې وکړې. د قاضي خلیل الله په خبره پاکستان د افغانستان او د دې هیواد د وسلوالو مخالفینو د هر ډول خبرو هرکلی کوي او په دې لړ کې به تر خپل وسې پورې مرسته وکړي. هغه په دې اړه زیاته کړه: د وای صدر اعظم نو شریف په سیمه کې د سولې لپاره یو نظر لري او د دغه نظر پرانا کې مونږ پوره هڅه کوو چې په افغانستان کې د سولې په لړ کې خپل مرسته زیاته کړو. مونږ په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ او د دوی له خوښې سره سم د هر ډول خبرو اترو هرکلی کړی او مونږ به تر خپل وس پورې په دې لړ کې د مثبت رول لوبولو هڅه وکړو او دا پالیسي به مخ پر وړاندې بوزو. نوموړي همداراز کابل ته د پاکستان د پخواني ولسمشر او د هیواد د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداري سفر مهم وباله وویل: موږ له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د نږدې کېدو هڅې کوو، ځکه چې زموږ په باور دا ډول نږدېوالی به زموږ د اړیکو په نږدېوالي کې مرسته وکړي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به په راتلونکو څو اونیو کې د کابل دوره وکړي، خو د وروستۍ نیټې او د سفر د ایجنډا په اړه یې څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر هغې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیر حل کړی او ملاتړ کړی چې د راپورونو له مخې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د چهارشنبې په ورځ کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره یې د دې هیواد د سولې په پروسې خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستاني چارواکو د هرکلي او ملاتړ اعلانونو ته په کتو وایي دا هیواد اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې په افغانستان کې له سولې او سیاسي ټکاو پرته
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی پرون سهار په عملیاتو کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژلي چې په هغوی کې 8 تنه خارجي جنګیالي هم شامل دي. همدارنګه دوی د 9 تنو د ټپي کېدو ادعا هم کړي. دوی وایي چې د امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلی هم د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي او 9 کلی هم د کندوز مرکز کې دا وسلوالو نه نیول شوی دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل اریان تازه رپورټ اورو.
د کندز د امنی قماندان جنرال عبدالصبور نصرتی ازادي راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونه د امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلی لکه د قرغزو، قطربلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اوتمنزویو، تلوکا، دمشق، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی پر شاتم بولي. د کندز امنی قماندان داسې وویل:
عملیات گسترده مشترک آغاز شده در حدود 35 نفر.
په دې عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې پکې 8 تنه خارجي اتباع هم شامل دي. همدارنګه 9 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوي او 2 تنه زموږ سرتیری هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمېر جهادي قمندانان هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپي سیمې کې جریان لري. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي تر هغه به دغه عملیات په دې ولایت کې جریان لري څو چې نوموړی ولایت یې په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړی نه وي، خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو په یو بل ریپورت کې به وروسته واورئ چې د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته هوایي الوتنې ځنډېدلې دي. همدارنګه په دې اړه یو ریپورت لرو چې په کندوز کې امنیتي چارواکي دې ته خوښ دي چې یو شمېر پخواني مجاهدین ورسره یوځای شوي د طالبانو پر ضد جګړه کوي، خو ځینې کسان دا اندېښنه لري چې خپل سره وسلوال به په راتلونکي کې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. زموږ په نورو خپرونو کې په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو چې په کندوز کې وسلوال طالبان د دومره اوږدې جګړې لپاره وسلې او اکمالات له کومه کوي. خوسم دا مهم خبرونو سرټکی. په کندوز ولایت کې چارواکي وایي چې په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې پرمختګ کړی. د روانو جګړو او نارامیو له کبله د کندوز ولایت ته پروازونه ځنډېدلې دي. افغان چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. یوه استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې تېره میاشت په یمن کې د امریکا هوایي حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت پرون په ستالینګراد کې د جګړې په یاد پر جوړ شوي څلی د ګلو ګېډۍ کېښوده. دوستانو دا و د مهمو خبرونو سرټکی. تر یو لنډ ځنډ وروسته د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه اورېدلی شي. د برتانیا ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د فرخوندې پر قضیې لیکنه چاپ کړې چې محکمې د هغې په تړاو څلور تنه په اعدام محکوم کړل. ټایمز لیکي دا قضیه سبب شو چې په افغانستان کې مختلف نظرونه د مذهبي افراطیت پر ضد وپارېږي. اته تنه نور هر یو په 14 کال حبس محکوم شول او 13 تنه د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله برات شول. ورځپاڼه زیاتوي اته پولیس هم د فرخوندې د قتل په مخنیوي کې د غفلت په وجه محاکمه کیږي. تایمز همدارنګه لیکي څارنوالانو ته څرګنده شوه چې فرخونده بې ګناه وه او وروسته له دې د قرآن کریم پر سوځولو تورنه شوه چې د سیارت پر یو منجورې بې وسلو ښځو ته د تعویز ورکولو په خاطر انتقاد کړی و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا تر یو لوی عنوان لاندې لیکلي د امریکا د هوایي ځواک هغه سرتیرو ته چې وایي نه غوښتل په افغانستان کې برمته شي د زړورتیا مډالونه ورکړی شول. ورځپاڼه په دوام کې لیکي د امریکایي عسکرو یوه ډله د 2014 کال په ډسمبر کې د هلمند ولایت یو ناکراره کلي ته د حواله لارې واستول شوه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د کومندو د ځواک له شپېتو سرتیرو سره یوځای د دې 21 امریکایي سرتیرو ماموریت دا و چې یو بازار له وسلوالو او وسلې پاک کړي او بیا له هغې سیمې څخه ووځي. ورځپاڼې د هغه کلي یا بازار نوم نه دی یاد کړی چیرې چې دا نښته شوې، خو لیکلي دي د عملیات د کجکي په ولسوالۍ کې په داسې وخت کې وشول چې طالب وسلوالو د هلمند په شمال کې د سنگین په شمول د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره په پراخو عملیاتو لاس پورې کړ. خو درې سرتیري چې هلته استول شوي وو د سه شنبې په ورځ وویل د دوی دا ماموریت په یوه سخته جګړه بدل شو چې پکې سرتیري باید د خپل ځان د دفاع لپاره جنګېدلی وی. دوی ویلي وسلوالو چې شمېر یې سلو کسانو ته رسېده یو سخت برید پیل کړ چې نه یوازې پرله پسې سختې ډزې وکړې، بلکې له مخابروي اړیکو یې څرګندېده چې غواړي د سرتیرو مورچلې لاندې او هغوی ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا هوایي ځواک د میړانې درې مډالونه هغه درې سرتیرو ته ورکوي چې په دې نښته کې د کنټرول مسؤلیت درلود. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د هوایي ځواک د چارواکو له خولې وایي چې د دې نښتې پر مهال 80 هوایي بریدونه وشول او د مخالف وسلوالو 38 کسان ووژل شول او په لسګونو موټرې ویجاړ شول. دوستان وسم یو خبر چې همدا اوس را ورسېده، بیګام مازیګر د ازازیاریو په ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوال د کرکټ لوبغالي ته ننوتې دي. دغلته یې څو تنه وژلي او یو شمېر یې له ځان سره بیولي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، د دې پیښې په اړه نور معلومات له تاسو اورو.
مننه ان څه لکه څنګه تاسو ویل دي تر مازیګر نه وخت د پکتیا ولایت د زیاریو بولسوالی د شګ کلی په سیمه کې کوم دی کرکټ لوبغالی دا دغه لوبغالی ته د ټولې ولسوالی په کچه خلک راځي ځوانان دلته لوب تر سره کوي تر مازیګر د همدغه لوبغالی ته وسلوال راغلی دی په بریټ کې وسلوالو بریټ کړی دی په بریټ کې دوه تنه ځای پر ځای وژل شوي درې تنه ټپیان دي او درې ښځې ټپیانې شوي دي د پیښه د پکتیا امنیتي چارواکي تاییدوي او دا هم وایي چې دوی له ځان سره یعنی وسلوالو له ځان سره د دې میدان نه ګڼ شمېر ځوانان له ځان سره برمته کړي بولي دي د سیمې اوسېدونکو دا خبره کوله چې کله زخمیان د ځاځي اریوب ولسوالۍ کلینیک ته راوړل شوي دي ولې په روغتون ته څلورویشت بستریز روغتون لري په دغه روغتون کې یوازې یو نرس موجود و هېڅ ډاکتران نه وو او د هغو وضعیت مخ په خرابېدو ده یعنی تېر ماخوستن تر ماخوستنه پورې هم ډاکتران په سیمه کې نه وو موجود خلک په اوس په اندېښنه کې دي چې څنګه کولی شي او مشران سره ناست دي چې دغه برمته شوي کسان دي وسلوالو له منګول
دا معلومه نه ده چې دغه وسلوال څوک دي وسلوال طالبان دي او که نورې وسلوالې ډلې دي
تر اوسه پورې په دې اړه نه کومې وسلوالې ډلې څه ویلي دي او نه وسلوالو طالبانو خو داسې ویلی کېږي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د حزب اسلامي او طالبانو دواړه ډلې فعالې دي
ډېره زیاته مننه ښاغلی تپان موږ به په راروانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو د دې پېښې په اړه به نور جزئیات له اورېدونکو سره شریکوو دوستانو داود تپان وو چې د پکتیا له ولایت نه یې د هغه پېښې حال راکوو چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د کرکټ په یو لوبغالي کې وسلوال ننوتې دي څو تنه یې وژلي څو تنه یې ټپیان کړي او یو شمېر نور یې له ځانه سره بیولي دي
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ
په کندز کې امنیتي چارواکي وایي د تخوخت چې یو شمیر پوخانی وسلوال امنیتي ځواکونه سره د طالبانو چې یو شمیر پوخانی وسلوال امنیتي ځواکونه سره د طالبانو پر ضد یو ځای شوی دي او دا شمیر په زیاتې دوده خو ځینې کسان د اندېښنه لري چې په خپل سره وسلوال به په راتلونکي کې خلکو ته ستونزې پیدا کړي بلخوا افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په کندز کې پرمختګ کړی دی اخوا د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته د یو شمیر هوایی شرکتونو الوتنې ځنډیدلې په کندوز ولایت کې نارامیو د دې ولایت زرګونه اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلو ته هم اړ کړي دي د کندوز د وروستیو نارامیو او دلته د الوتنو د ځنډیدو په اړه به د احمد تکل چمتو کړی رپورټ واورو
په داسې حال کې چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حل کې دي افغان چارواکي وایي چې کندوز ولایت ته تجارتي پروازونه ځنډول شوي افغان ځواکونو دوه اونۍ مخکې د کندوز ولایت په اړوندو سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې د سیمې زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودل د کندوز جګړې افغان ځواکونه له سترې ازموینې سره مخامخ کړي افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د شمال د دې مهم ولایت مرکز به د طالبانو لاسته ورنه شي د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصري ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې نه ویشت کلي او د کندوز ښار اړوند د اوتمنزیو تلوکه دمشاخ او الچین سیمې له طالبانو څخه تصفیه کړي خو د زیاته کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات اوس هم دوام لري چارواکي وایي چې د کندوز په جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره بهرني جنګیالي یو ځای ګډون کوي خو رویټرز خبري اژانس لیکي د کندوز له ګلتیپی او نورو سیمو څخه د افراطي ډلو په ایستلو کې ستونزو د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او تجهیز په برخه کې یو لړ اندېښنې رامنځته کړي افغان امنیتي ځواکونو چې دیارلس کاله مخکې د متحدو ایالاتو په مرسته جوړ او وروزل شول پرله پسې د پوځي تجهیزاتو وسلو او نورو امکاناتو له کمښت څخه شکایت کړی په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایی شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته پروازونه ځنډول شوي دي امید صحی ویلي چې د دوی د شرکت پروازونه په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني ویلي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو دریو ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه پنځه دېرش وسلوال وژلي دي ښاغلي حسیني زیاته کړه چې په وژل شویو کې اته بهرني جنګیالي هم شامل دي د حسیني په وینا په دې ډله کې یوه میرمن هم وه خو د یادونه وکړه چې د بهرنیانو مړیو ته نږدې د طالبانو بیرغ موندلی. د کندز د امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه داسې نښې نښانې یې لاس ته نه دي ورغلي چې ګنې داعش ډله به په دې جګړو کې لاس لري.
آزادی خبری مجله اوري.
دوستانو په راتلونکو خبرونو کې به د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه نور رپورټونه هم ولرو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د حقانی شبکې دوه غړي نیولي چې د دوی په وینا پر جهادي مشرف درب رسول سیاف یې د برید نیت درلود. د دې ریاست ویان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د دې برید اصلي طرحه کوونکی د حقانی شبکې قمندان حمیدالله و چې د امنیتي ځواکونو له یونیفورم څخه په استفادې غوښتل ښاغلی سیاف ترور کړي. عبدالرسول سیاف د پخوانیو مشهورو جهادي مشرانو څخه دی چې تل د طالبانو په ضد څرګندونې کوي او د هغوی کړنې غیر اسلامي ګڼي. د موضوع په اړه به نور حال د یوسف خان زدران په رپورټ کې واورو.
په هیواد کې د نام نیول زیاتېدو سره یو ځای د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په پخوانیو جهادي مشرانو او د دولت په لوړ پوړو چارواکو هم بریدونه وکړي. د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ترور تازه هڅه یو له همدې مثالونو څخه ده چې د افغانستان ملي امنیت یې په اړه څرګندونې کوي. د افغانستان د ملي امنیت ویان حسیب صدیقي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې حملې تنظیموونکی د حقانی شبکې قمندان قاري حمیدالله و چې قدیر نوم کس ته یې چاودیدونکي مواد ورکړي وو. نوموړی وایي دا سې د چاودیدونکي واسکټ لاسي بمونو او د امنیتي ځواکونو له یونیفارم سره یو ځای د ارغندې په سیمه کې نیولی چې غوښتلی ښاغلی سیاف ووژني.
یوه تروریستي شبکه چې د جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د ترور نیت یې درلود ونیول شوه. ورسره امنیتي ځواکونو د پغمان ولسوالۍ د ارغندې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو یوه ذخیره هم کشف کړه. د دې شبکې اصلي طرحه کوونکی قاري حمیدالله و چې د حقانی شبکې یو قمندان دی.
د وسلوالو مخالفانو لخوا د جهادي مشرانو دولتي او حکومتي چارواکو د وژنې هڅې بې سابقې نه دي، بلکې نږدې دوه اونۍ وړاندې د ولسي جرګې په لومړۍ مرستیال ظاهر قدیر د کابل جلال آباد په لویه لار د وسلوالو مخالفینو د حملې راپورونه خپاره شوه. په همدې ډول شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ولسي جرګې په بل غړي ګل پاچا مجیدي انتحاري حمله وشوه چې نوموړی پکې ټپي خو موټر چلوونکی یې ووژل شو. له دې ټولو سره د افغانستان ملي امنیت په ټینګار سره وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونه به هیڅ ډلې او یا استخباراتي شبکې ته اجازه ورنکړي چې خپل هدف ته ورسیږي. په همدې ډول د ملي امنیت ویان د هیواد په بېلابېلو برخو کې د امنیت په اړه رسنیو ته وویل په جنګ کې د عمل ابتکار د امنیتي ځواکونو سره دی او د ښې همغږۍ له امله توانېدلی چې وسلوال له پښو وغورځوي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جنګ اعلان بې ځوابه نه پرېږدي. موږ توانېدلی یو چې د نویو پروګرامونو په عملي کولو سره د کندوز په امنیت کې هم تغییر راولو چې د عمل ابتکار اوس د افغانانو په لاس کې دی.
په هیواد کې د نام نیو زیاتېدلو د خلکو او په تېره بیا د ملي شورا د غړو ژورې اندېښنې راپارولي. تر دې چې د افغانستان ملي شورا په تېره یوه میاشت کې څو ځله امنیتي چارواکي د ځواب ویلو لپاره خپلو غونډو ته غوښتي دي. د نام نیو له زیاتېدو سره په دولتي چارواکو او ځینو مطرح څېرو د وژونکو حملو پلانول بله موضوع ده چې د خلکو او حکومتي چارواکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سعودي عربستان او متحده ایالات وایي که حوثي وسلوال او د هغوی ملاتړې موافقه وکړي نو په یمن کې به د بشري مرستو د رسولو په هدف ډېر زر پنځه ورځنی اوربند ټینګ شي. سعودي او امریکایي چارواکي وایي دا اوربند به د تمدید وړ وي. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
لخپل امریکایي سیال سره نن په ګډه خبري غونډه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد به په یمن کې هوایي بریدونه ودروي څو د یمن خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. عادل الجوبیر ویل سعودي عربستان بل یمن سره د 240 اویا میلیون ډالرو په ارزښت بشری مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویل دا بشری وقفه به ډیپلوماټیکو هڅو ته فرصت برابر کړي چې حوثي یاغیان او د هغوی ملاتړي د دې اوربند شرطونو منلو ته وهڅوي. نوموړي ویل
دی
وای نن موږ په ځانګړي ډول د بشپړ د تمدید وړ اور بند او د بشري مرستو د رسولو لپاره د جګړې د تم کېدو د اعلان له لارې د سوله ییز پریکړه لیک پاړه د سعودي عربستان د نوې طرحې هرکلی کوو. جان کری تر دې څرګندونو وړاندې د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل او د یمن د شخړې د سوله ییز حل پړی د هغه د هڅو ستاینه وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې د یمن له جلا وطنه ولسمشر عبدالربو هادی منصور او د هغه له مرستیال سره هم وکتل. هادی منصور په دې کتنه کې جانکری ته وویل هیله من دی چې ډېر ژر به یې په سنا کې وګوري. راپورونه وایي جانکری هغه ته په ځواب کې ویلي چې د دې لپاره یو څه کار ته اړتیا ده. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د یمن په عدن ښار کې له واک لرې کړی شوي ولسمشر عبدالربو هادی منصور ته د وفادارو ځواکونو او حوثي شیعه ملیشو ترمنځ جګړه هم دوام لري. سعودي عربستان د یمن له حکومت ملاتړ کوي او ایران بیا د حوثي یاغیانو په مالی او پوځي ملاتړ تورن دی. ملګري ملتونه وایي پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف د هوایي بریدونو له پیل راهیسې تر دې دمه 646 ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا 3,00,000 نور بې ځای شوي دي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیږي، خو دا زموږ د نن ورځې لپاره د خبرونو پایل و او لومړنی نیم ساعت خبري مجله مو وه. سلطان محمد سرور راغلی په سټوډیو کې دی او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې دی در سره دی.
انصر تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. مقامات در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری صبح امروز جمعه 18 ثور و 9 می خواهید شنید که ریاست امنیت ملی از بازداشت دزد شبکه حقانی که قصد حمله بر عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی را داشتن خبر می دهد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات افغان میگویند در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولایت بغلان 28 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. پروازهای تجارتی به قندوز لغو شدند. دو فرد ملکی در اثر انفجار ماین در ولسوالی گربز ولایت خوست کشته شدند. و گروه جنگجویان گروه دولت اسلامی حملات جدیدی را علیه نیروهای حکومتی عراق که از بزرگترین تصفیه خانه نفت در این کشور دفاع می کنند آغاز کردند. تفصیل اخبار. مقامات افغان میگویند در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولایت بغلان 28 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان قوای خاص وزارت داخله که برای رهنمایی این عملیات به بغلان رفته، به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت این عملیات تصفیه‌ای یک هفته پیش آغاز شد و در نتیجه آن حالت بهبود یافته است. بیش از 28 تن آنها کشته و زخمی شده اند و بیش از 10 تنشان گرفتار گردیده اند. ما تقریبا در 6 روز توانستیم حالت بغلان را عادی بسازیم. آقای شیرزاد افزود که عملیات جاری در بغلان تا زمان ادامه خواهد داشت که این ولایت از وجود مخالفان مسلح تصفیه شود. پروازهای تجارتی به قندوز لغو شده اند. این اقدام به سبب ناامنی های اخیر در این ولایت اتخاذ شده است. شرکت هوایی افق شرق گفت پروازهای خود را به سبب مشکلات امنیتی جاری در قندوز لغو کرده است. افق شرق یگانه شرکت هوایی تجارتی است که هفته یک بار به قندوز پرواز داشت. جنگ های دو هفته اخیر در اطراف شهر قندوز هزاران نفر را به فرار از خانه هایشان واداشته است. مقامات امنیتی قندوز گفتند 29 قریه ولسوالی امام صاحب و چند منطقه دیگر از وجود شورشیان طالب تصفیه شده، اما در ولسوالی های امام صاحب و گلتپه هنوز هم عملیات جریان دارد. دو فرد ملکی در اثر انفجار ماین در ولسوالی گربز خوست کشته شدند. در اعلامیه مطبوعاتی ولایت خوست آمده است که این حادثه عصر دیروز در منطقه بانکیدار ولسوالی گربز زمان رخ داد که موتر سراچه حامل این افراد با یک ماین کنار سرک تصادم کرد. دو تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. اعلامیه می افزاید که این ماین از سوی دشمنان مردم افغانستان جابجا شده بود، اما نام کدام گروهی گرفته نشده است. دولت افغانستان در همچو موارد شورشیان را دشمنان مردم افغانستان خطاب می کند. مسئولیت این حمله را کسی هنوز به عهده نگرفته است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی دنبال می کنیم. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران یک نیروی بی‌ثبات کننده است که نباید به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند. توافقنامه مقدماتی که ماه گذشته بین تهران و شش قدرت بزرگ جهان به امضا رسید، توانایی هسته‌ای ایران را در بدل کاهش تحریمات بین‌المللی بر این کشور محدود می‌سازد. عربستان سعودی و همسایگان دیگر ایران در خلیج فارس بیم دارند که علی‌رغم این توافق هم ایران شاید سلاح هسته‌ای تهیه کند. جان کری دیروز بعد از گفتگو با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی در ریاض چنین گفت:
We make clear that we remain concerned.
ما به وضاحت می‌گوییم که در مورد اعمال بی‌ثبات کننده ایران در منطقه نگرانیم و دقیقاً به سبب همین نگرانی هاست که با باور ما این خیلی مهم است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما به همکاری‌های خود با دوستان و متحدین ما در منطقه ادامه می‌دهیم تا روابط امنیتی آمریکا و شورای همکاری خلیج پیشرفت کند. عربستان سعودی میگوید ایران شورشیان حوثی را در یمن تجهیز و تمویل میکند، ولی تهران این اتهام را بی اساس خوانده رد میکند. جنگجویان گروه دولت اسلامی حملات جدید را علیه نیروهای حکومتی عراق که از بزرگترین تصفیه خانه نفت در این کشور دفاع میکنند آغاز کردند. مقامات امنیتی عراق میگویند نیروهای حکومتی دیروز با یکی از دشوارترین جنگها زمان مواجه شدند که جنگجویان گروه دولت اسلامی اوایل دیروز حمله بزرگی را بر تصفیه خانه بیجی در 200 کیلومتری شمال بغداد آغاز کردند. نتایج مقدماتی انتخابات دیروز در برتانیا نشان می‌دهد که حزب محافظه‌کار به رهبری صدر اعظم کامرون به سوی پیروزی در این انتخابات در حرکت است. قرار است او برای 5 سال دیگر هم صدر اعظم این کشور باشد. وزیر خارجه آلمان در محل یادبود جنگ ستالینگراد در روسیه اکلیل گل گذاشت. فرانک والتر شتاینمایر دیروز به همراهی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هنگام بازدید از یک قبرستان نظامی در نزدیکی ستالینگراد که حال به ولگاگراد مسما است ادای احترام نموده، در کتاب یادگاری این شهر چند جمله نوشت. این بازدید 2 روز قبل از رسم گذشت بزرگی که قرار است فردا به مناسبت روز پیروزی اتحاد شوروی بر نیروهای آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در مسکو راه اندازی شود انجام شد. در این مراسم از ده‌ها رهبر جهان دعوت شده است، ولی به سبب تنش‌های موجود روی بحران شرق اوکراین رهبران غربی از شرکت در این مراسم ابا ورزیدند. نبرد 5 ماهه ستالینگراد یکی از خونین‌ترین نبردهای جنگ جهانی دوم بود و پیروزی شوروی سابق در آن نقشه تعیین کننده داشت. یک گروه نظارت کننده می گوید در حمله هوایی ماه گذشته آمریکا در یمن یک عضو ارشد شبکه القاعده کشته شد. ناصر بن علی انانسی 3 ماه قبل از طریق یک بیان ویدیویی مسئولیت حمله مرگبار بر دفتر شارل ابدو در پاریس را به عهده گرفته بود. گروه استخباراتی سایت گفته است که او در حمله هوایی ماه گذشته همراه با یک پسر خود و چند جنگجوی دیگر در شهر بندری موکالا کشته شده است. و یک اسلامگرای تندرو سابق در تاجیکستان از پیوستن به گروه دولت اسلامی در ملأ عام ابراز ندامت کرد. فاروق شریفوف یک جوان از شهر شمالی خوجند دیروز در حضور یک جمع وسیع از مقامات در قصر جامی در دوشنبه صحبت نموده، حکایت‌های وحشتبار را از دوران فعالیتش در سوریه بیان داشت. شریفوف گفت اعمال وحشتباری که آن را در سوریه دیده برایش انزجار آمیز بود.
امیدم مرده ها را خیلی کشان میکنم، رنگ تربه نعزه کدگن سرای آدم ها را کنم زدگی هم.
شریفوف گفت شمار زیادی از مردم بر اساس اتهامات نادرست و بدون تعیین نمودن پروسه قانونی از سوی گروه دولت اسلامی سر بریده میشوند. پایان اخبار. ساعت 7:08 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست امنیت ملی از بازداشت دو عضو شبکه حقانی که قصد حمله بر عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی را داشتند خبر می دهد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان امیدوار است پاکستان با گونه عملی از پروسه صلح این کشور حمایت کند. در گزارش دیگر میشنوید که به سبب ناامنی های جاری در قندوز یگانه شرکت هوایی تجارتی در افغانستان که به این ولایت پرواز داشت پروازهایش را لغو کرده است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یکتن از شهریان کابل را میشنویم.
نام صدقه است، باشنده قربان چرای شهید اینجا زندگی میکنم.
جای کار را میکنی خودت؟
ریاست امنیت ملی از بازداشت دو عضو شبکه حقانی که قصد حمله بر عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی را داشتند خبر می دهد. سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت طراح اصلی این حمله قاری حمیدالله یکی از فرماندهان شبکه حقانی بوده و تلاش شده تا با استفاده از یونیفرم نیروهای امنیتی آقای سیاف را هدف قرار دهد. عبدالرب رسول سیاف از رهبران سابق جهادی و یکی از چهره‌های است که در چند سال گذشته علیه طالبان اعلام استادگی کرده و اعمال آنها را غیر اسلامی گفته است. سخنگوی ریاست امنیت ملی هشدار می‌دهد که مخالفان مصالح دولت مربوط به هر گروه و یا شبکه‌ای که باشند از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده خواهند شد. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، مخالفان مصالح دولت تلاش دارند تا رهبران سابق جهادی و مقام‌های دولتی این کشور را نیز آماج قرار دهند. تلاش برای هدف قرار دادن عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی، از سوی شبکه حقانی یکی از همین مصالح است که ریاست عمومی امنیت ملی از آن سخن می‌زند. حسیب صدیقی، سخنگوی این ریاست، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت طراح اصلی این حمله قاری حمیدالله، یکی از فرماندهان شبکه حقانی است که مواد انفجاری را برای شخص به نام قدیر سپرده بود. او میگوید این مرد مواد انفجاری را که مشمول واسکت‌های انتحاری، بم‌های دستی و یونیفرم نیروهای امنیتی بوده در قریه ارغندی ولسوالی پغمان جابجا کرده بودند و قصد داشتند تا آقای سیاف را هدف حمله انتحاری قرار دهند.
یک شبکه تروریستی که قصد ترور رهبر جهادی جناب محترم استاد عبدالرب رسول سیاف را داشت دستگیر نمود و یک دیپوی مهم مواد انفجاری را در یک منزل مسکونی از منطقه ارغندی ولسوالی پغمان کشف نمودیم. طراح اصلی حمله قاری حمیدالله بود که یک تن از فرماندهان شبکه حقانی است. نام برده مواد انفجاری را به یک شخص دوم به نام قدیر سپرده بود و او این مواد را در منزل شخص سیوم به اسم عبدالظاهر در یک منزل مسکونی جابجا کرده بود که ما این شخص سیوم را دستگیر نمودیم.
تلاش برای هدف قرار دادن مقام‌های دولتی و رهبران پیشین جهادی از سوی مخالفان مصالح دولت بی پیشینه نیست. چند روز پیش از تلاش مخالفان مصالح دولت برای آماج قرار دادن ظاهر قدیر، معاون اول پلیسی جرگه در شاهراه کابل ننگرهار نیز گزارش‌های نشر شد. همچنان نزدیک به یک ماه پیش گلپاچا مجیدی، نماینده مردم پکتیا در پلیسی جرگه، در یک حمله انتحاری در برابر دفتر کارش در شهر کابل زخم برداشت و راننده‌اش در این رویداد کشته شد. با این همه ریاست عمومی امنیت ملی هشدار می‌دهد که نیروهای امنیتی کشور به هیچ گروه یا شبکه استخباراتی اجازه چنین حملات را نمی‌دهد و آنان همواره ناکام خواهند شد. ریاست عمومی امنیت ملی همچنان از آغاز عملیات تازه از سوی نیروهای امنیتی کشور در چند روز گذشته در ولایت قندوز سخن می‌زند. حسیب صدیقی، سخنگوی این ریاست، می‌گوید که نیروهای امنیتی با گرفتن ابتکار عمل و هماهنگی لازم توانستند مخالفان مصالح دولت را در چند روز اخیر از پا درآورند و ولسوالی‌های این ولایت را از زیر اداره این گروه بیرون سازند.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ای اعلام جنگ به پاسخ نمی‌مانند. در جریان هفته گذشته در ولایت قندوز باراندازی برنامه جدید امنیتی، ما توانستیم که وضعیت امنیتی قندوز را تغییر مثبت بدیم و اکنون ابتکار عمل با دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان می باشند. مردم قندوز کنار نیروهای امنیتی خود استاده هستند و در مقابل دشمنان خود فروخته استادگی میکنند.
افزایش ناامنی ها در افغانستان به خصوص در شمال کشور سبب نگرانی جدی شورای ملی و مردم عام در این کشور شده و حتی هر دو جرگه این شورا مقامات امنیتی را نیز برای پاسخگویی به نشست‌های استجوابیشان فراخواندند. در کنار گسترش ناامنی ها در افغانستان، هدف قرار دادن مقامات دولتی به اشخاص برجسته کشور موضوع دیگر است که در این روزها نگرانی ها را برانگیخته است. کارشناسان میگویند که اگر حکومت افغانستان به این موزل توجهی جدی نکند، مخالفان مسلح دولت تا دروازه های قصر ریاست جمهوری خواهند رسید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. قبل از اینکه مطالب دیگر مجله خبری را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مسئولان میگویند در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولایت بغلان 28 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. پروازهای تجارتی به قندوز لغو شدند. این اقدام به سبب ناامنی‌های اخیر در این ولایت اتخاذ شده است. دو فرد ملکی در اثر انفجار ماین در ولسوالی گربز ولایت خوست کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران یک نیروی بی ثبات کننده است که نباید به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند. جنگجویان گروه دولت اسلامی حملات جدیدی را علیه نیروهای حکومتی عراق که از بزرگترین تصفیه خانه نفت در این کشور دفاع میکنند آغاز کردند. نتایج مقدماتی انتخابات دیروز در برتانیا نشان می‌دهد که حزب محافظه‌کار به رهبری صدراعظم کامیرون به سوی پیروزی در این انتخابات در حرکت است. وزیر خارجه آلمان در محل یادبود جنگ ستالینگراد در روسیه اکلیل گل گذاشت. فرانک والتر شتاینمایر دیروز به همراهی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هنگام بازدید از یک قبرستان نظامی در نزدیکی ستالینگراد ادای احترام نموده در کتاب یادگاری این شهر چند جمله نوشت. یک گروه نظارت کننده می گوید در یک حمله هوایی ماه گذشته امریکا در یمن یک عضو ارشد شبکه القاعده کشته شد. و یک اسلامگرای تندرو سابق در تاجکستان از پیوستن با گروه دولت اسلامی در ملأ عام ابراز ندامت کرد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در این قسمت برنامه بعد از یک وقفه کوتاه با ساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. رادیو آزادی. روزنامه تایمز برتانیا به قضیه قتل فرخنده در افغانستان پرداخته، در عنوان مطلب خود می نویسد که به ارتباط این قتل توسط یک جمعیت از مردم آشوبگر 4 نفر از سوی محکمه به اعدام محکوم شدند. روزنامه زیر این عنوان یک عکس را نشر کرده که در آن فرخنده در میان جمعیت مردم دیده می شود و در حالی که آثار لتوکوب در روی وی نمایان است با آنها گفتگو می کند. تایمز می نویسد که او به ناحق به سوختاندن قرآن کریم متهم شده بود. روزنامه می افزاید که این قضیه باعث نظریات مختلف در افغانستان و منجر به یک اعتراض نادر در برابر تندروی مذهبی شد. 8 نفر دیگر در این قضیه هر یک به 16 سال حبس محکوم شدند و 18 نفر دیگر به دلیل نبود شواهد کافی براءت حاصل کردند. روزنامه می نویسد که 18 افسر پلیس نیز به خاطر غفلت و ناکامی در جلوگیری این قتل محاکمه می شوند. تایمز می افزاید که سارانوالان دریافتند که فرخنده بیگناه بود و پس از آن به سوختاندن قرآن کریم متهم شد که متولی یک زیارتگاه در کابل را به خاطر تعویض و تومار دادن به زنان فقیر و نادار سرزنش کرده بود. در حالی که تایمز برتانیا به قضیه فرخنده پرداخته، روزنامه واشنگتن پوست امریکا در یک عنوان درشت خود می نویسد و سربازان قوای هوایی امریکا که نخواستند در افغانستان گروگان گرفته شوند مدال های شجاعت داده می شود. روزنامه در تفصیل می نویسد که یک گروه از سربازان قوای خاص امریکا در ماه سپتامبر سال 2014 به یک قریه ناآرام در ولایت هلمند از طریق هوا اعزام شدند. واشنگتن پوست می افزاید که اردوی امریکا یک سال قبل هزاران عسکر خود را از هلمند خارج ساخته بود و مأموریت این 21 سرباز و حدود 60 همقطار آنها از قوای کماندوی افغانستان این بود که یک بازار را از شبه نظامیان و اسلحه تصفیه کنند و سپس از آنجا خارج شوند. روزنامه از قریه و بازاری که این مأموریت در آنجا انجام می شد نام نبرده، ولی می نویسد که این عملیات در ولسوالی کجکی هنگام انجام شد که شورشان طالب برای تصرف دوباره مناطق مهم در شمال هلمند به شمول ولسوالی سنگین دست به عملیات وسیع زدند. اما سه عسکر امریکایی که به آنجا اعزام شده بودند روز سه‌شنبه گفتند که این مأموریت آنها به یک درگیری شدید تبدیل شد که باید عساکر برای دفاع از جان خود می جنگیدند. آنها گفتند شورشان که تعداد آنها به 100 نفر می رسید یک حمله شدید را آغاز کردند که نه تنها به تیراندازی مسلسل دست زدند، بلکه از تماس مخابره آنها معلوم شد که قصد داشتند مواضع سربازان را اشغال و آنها را دستگیر کنند. روزنامه می افزاید که قوای هوایی امریکا سه مدال عالی شجاعت را به سه سربازی که مسئولیت کنترل را در این درگیری داشتند می دهد. روزنامه واشنگتن پوست از قول مقامات قوای هوایی امریکا می نویسد که در جریان این درگیری 80 حمله هوایی انجام شد، 38 نفر از شورشان کشته شدند و ده ها موتر آنها تخریب گردید. ریاست اجرایی حکومت افغانستان امیدوار است پاکستان به گونه عملی از پروسه صلح این کشور حمایت کند. این امیدواری در حال ابراز می شود که رئیس جمهور پیشین پاکستان روز پنجشنبه با رئیس اجرایی افغانستان در کابل دیدار کرد. آصف علی زرداری در این دیدار روی حمایت پیپلز پارتی از پروسه صلح افغانستان تأکید ورزید، اما آگاهان مسائل سیاسی تعهد و حمایت پیپلز پارتی را روی پالیسی حکومت پاکستان تأثیرگذار نمی دانند. سحر لیوال با شرح بیشتر از کابل گزارش می دهد.
همزمان با سفر رئیس جمهور پیشین پاکستان به افغانستان، مقام‌های افغان ابراز امیدواری می‌کنند تا آن کشور تعهداتش در رابطه با حمایت از پروسه صلح این کشور را عملی سازد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان و رئیس حزب پیپلز پارتی و روز پنجشنبه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور در کابل روی حمایت حزبش از پروسه صلح افغانستان تاکید کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه پس از پایان این دیدار به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان گام‌های لازم به هدف اعتمادسازی میان دو کشور را برداشته است و گفت حالا زمان آن فرا رسیده تا اقدامات عملی در پیوند به حمایت از پروسه صلح افغانستان از سوی پاکستان صورت گیرد.
حکومت وحدت ملی اقداماتی را برای اعتمادسازی و اقداماتی را که لازم بود باید روند آغاز شود برداشته. طرف پاکستان هم طبعاً تعهداتی داشتند. حالا ما منتظر اقدامات عملی طرف پاکستان هستیم. امیدوار هستیم که این اقدامات نتیجه بده و شما توجه دارین که روند صلح یک روند کوتاه مدت نیست، نیازمند صبر و تحمل و حوصله است. تا این لحظه که با شما صحبت میکنیم طبعاً اقدامات جدی صورت نگرفته که بتونه باعث رضایت و قناعت مردم افغانستان به حکومت باشه.
آقای رحیمی گفت از اظهارات آصف علی زرداری به نظر می رسد که احزاب سیاسی پاکستان از پروسه صلح افغانستان حمایت می کنند. این سفر در حال به افغانستان صورت می گیرد که چند روز قبل در یک نشست غیر رسمی طالبان در قطر که برخی مقامهای حکومت افغانستان هم حضور داشتند، گفته می شود نماینده های پاکستان نیز اشتراک داشتند. اما در این میان برخی از تحلیلگران سیاسی تعهد و حمایت پیپلز پارتی را روی پالیسی حکومت پاکستان تاثیرگذار نمی داند. محب الله شریف یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
پیپلز پارتی در زمانی که در پاکستان حاکمیت داشت نخواست که به امرای حکومت آقای کرزای یک دستاورد حقیقی را در ارتباط با صلح و جانب افغانستان داشته باشد. تصور نمی کنم که موقف پیپلز پارتی تا اندازه باشد که بالای سیاست ها و رهنمودهایی که فعلا حکومت و یا حزب حاکم پاکستان مسلم لیگ او را پیش رو می گیرد بالای از او تاثیر عملی داشته باشد.
و باور آگاهان اظهارات مقام های پاکستانی در رابطه به حمایت از پروسه صلح افغانستان زمان نتیجه ملموس خواهد داشت که به آن عمل شود. آنان تاکید می کنند که حکومت افغانستان باید نسبت به ابراز همکاری پاکستان در رابطه به صلح این کشور خوشبینی محتاطانه داشته باشد، زیرا به گفته آنان پاکستان همواره در پی منافعش بوده و بر ضد این کشور عمل کرده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آزادی را همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به گزارش های مهمترین تحولات افغانستان. به سبب ناامنی های جاری در ولایت قندوز، یگانه شرکت هوایی تجارتی در افغانستان که به این ولایت پرواز می کرد، پروازهایش را لغو کرده است. جنگ اخیر در قندوز هزاران باشنده این ولایت را به فرار از خانه هایشان واداشته است. این در حالی است که مقامات امنیتی افغان می گویند در 3 روز گذشته دهها شورشی طالب در جریان درگیری ها با قوای افغان کشته شدند که در میان آنها جنگجویان خارجی هم شاملند. جزئیات گزارش آژانس خبری رویترز را در مورد از زرغونه منگل می شنوید.
پروازهای تجارتی به ولایت نارام کندوز لغو شدند. این مسئله را یک مقام افغان در حال اظهار کرده است که صدها تن رب طالب علیه نیروهای حکومتی افغان که در تلاش تصفیه اطراف کندوز از چنگ این تن روانند مشغول مبارزه بودند. حدود 2 هفته جنگ در اطراف کندوز هزاران نفر را به فرار از خانه هایشان واداشته و بزرگترین چالش را برای نیروهای افغان آموزش دیده توسط ناتو ایجاد کرده است. نیروهای حکومتی اطمینان دادند که مرکز این ولایت شمالی به چنگ طالبان نخواهد افتاد. جنرال عبدالصبور نصری، قمندان امنیه کندوز، بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی 29 قریه ولسوالی امام صاحب و مناطق اتمانسوی، تلوکه، دمشاخ و الچین را از وجود طالبان تصفیه کردند، اما افزود در ولسوالی های امام صاحب و گلتیپه هنوز هم عملیات جریان دارد. به گفته مقامات طالبان در ولایت کندوز در کنار جهادیان خارجی علیه نیروهای افغان می جنگند، ولی آژانس خبری رویترز می نویسد مشکلات قوای افغان در بخش تصفیه گلتیپه و بعض نقاط دیگر از وجود طالبان توانایی ها و موضوع تجهیز آنها را مورد سوال قرار داده است. قوای افغان که 13 سال پیش به کمک ایالات متحده ایجاد شده و پرورش یافت، به طور متداوم از کمبود اسلحه و دیگر امکانات شکایت داشته است. درگیری های جاری در کندوز شرکت هوایی افق شرق را واداشت پروازهایی را که هفته یک بار به کندوز داشت لغو کند. افق شرق یگانه شرکت هوایی تجارتی است که به کندوز پرواز می کرد. امید سایی، یک مقام شرکت هوایی افق شرق، با آژانس خبری رویترز گفته است این اقدام به سبب مشکلات امنیتی جاری در کندوز اتخاذ شده است. این همه در حال است که درگیری ها در بعض مناطق اطراف کندوز ادامه دارند و سید سرور حسینی، سخنگوی پلیس کندوز، گفته است در جریان درگیری های 3 روز گذشته پلیس و اردوی افغان در همکاری با ملیشه های محلی 35 طالب مسلح به شمول 8 جنگجوی خارجی کشته شدند. حسینی گفت در نزدیک اجساد خارجی ها بیرق طالبان را یافتند. او افزود نشانه های وجود ندارند که نماینگر سهم داعش در این درگیری ها باشد.
رنگ های
زندگی.
نام صدق است، باشنده قربت، چرای شهید اینجا زندگی میکنم.
جای کار را میکنی خودت؟
آدم باغ زنانه وظیفه دارم کار میکنم.
چی کار پیش میبری؟
امی من تو سا شکست بولانی چرلی کباب من چیزا پسته میکنم.
ده کانتین باغ زنانه کار میکنین؟
باغ زنانه.
ده کانتین خودت با چند نفر هستین یک جای کار میکنین؟
5 نفر هستیم.
و ده کانتینتون بر علاوه از اینکه می غذا ها را پخته میکنین و به فروش میرسانین دیگه تو چیز خوراک های دیگه هم هست؟
آریم چیز پسکیت و جوز و چیزا سکل خوراک ها پس.
ده کدام روزا زیاتر فروشاتتون خوب میباشه؟
روز پنجشنبه و جمعه خوب میباشه. فامیل خودم کارگر هستم دیگه کسی کار نمیکنم.
اولادا خرد هستن؟
اولادا خرد هستن.
و شوهرتون چطور؟
شوهرم دیگه بسیار ضعیف است کار نمیتونه. پدر من مرا 15 ساله سرانباخت داده بود. 3 بجه از خانه میبرایم تا 4 نیم بجه 5 بجه میباشم در کانتین.
با مشکلات روبرو نمیشین در طول روز؟
در مشکلات روبرو میشین که شام تو چی میکنم دست پنجه نرم میکنیم که باید همی کار بتانیم باید بکنیم.
در کانتین چه قسم آیدش به چی شکل است؟ آیا تو روزانه آیدش را میگیرین یا ای که ماهانه برتان ماش تعیین شده؟
برای من ماش تعیین شده ماهانه میگیرم. دیگه خانم هایی که است که ما 5 نفر کار میکنه و روز برای ماش خودم میگیرم.
چقدر است ماشتان؟
ماش ما کم حساب کنم کتمی روز جمعه کتم کرای موته 5000 میشه.
چقدر وقت شده که خودت به کانتین باغ زنانه کار میکنین؟
مرا 7 سال میشه. 8 سال میشه که من اینجا کار میکنم.
قبلا هم جای کار میکردی؟
قبلا جای کار نمیکردم. لباس های افغانی چیزا میدوختم در خانه.
چرا از او کار دست کشیدین؟
بسیار خسته شدم. چشمم ضعیف شد نشدم. از او گفتم بان برام کار کن.
چی گفتنی داری خودت؟
خانمایی که در کنج خانه اش باید برای کار کنه برخ زامت بکشه که سر پای خود استاد باشه. دست خود پیش شوهر خود دراز نکنه.
سلامت.
دوستان عزیز با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده.